څلورو بجو خبرونه پایل سو چې یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د کب یهود 19 د مارچ میاشتې 10. پایل له خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره به خبرې کوي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد سوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورټونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 24 لکه چاپ سوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې اوازې خپرې سوي وې چې ګوندې طالبانو د پاکستان له نادره ادارې سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد کړی. د طالبانو ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي و چې د پاکستان نادره ادارې د افغانستان لپاره 1 میلیون د پاسپورټ کتابچې چاپ او افغانستان ته انتقال کړي دي، خو د پاسپورټ عمومي رئیس دا تشې اوازې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوي موقتی هستوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل دغه افغانان چې د تیر کال په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو، د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای شوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر یې شاوخوا 300 ته رسیږي، په دې مرکز کې تر هغو اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په راسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسېدو دایمي ځایونه پیدا سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپلې خبرې پای ته ورسولې، خو د دې په وینا د یوه اوربند پر سر په موافقه کې بریا ترلاسه نه سوه. دواړه مشران په 10 کال کې په لومړي وار په لوړه کچه خپلو کې خبرې کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل 2 اونۍ پوره سوې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تمه شولې وه چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به په اوکراین کې دایمي اوربند ته لاره پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسه کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغیزو بیړنۍ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون به چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي، په دې سر مشریزه کې د اوکراین موضوع رهبري کړي او د اوکراین له لوی ښار سومي څخه د بشري دهلیز له لارې د ملکیانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې ښار ملکیان په 10 کال کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول ښار کې پر یوه زیرژنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي ښار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتلي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوریدلای شئ. د طالبانو حکومت په ترکیه کې کیدونکو غونډه مهمه بولی،
خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسکونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي په دې کې ګډون کوي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو عکس العملونه فارولي،
مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټول هغه څه چې خلک یې تمنن لري.
دا هم اوري چې د ځینو پخوانیو چارواکو د لیدنو کتنو زیاتوالی په افغانستان کې د ګڼو کسانو شکونه پارولي.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دي. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هیڅ دی او فعالیت کوي.
په ارزګان کې پر بېوزلو کسانو بشري مرستې وویشل شوې. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ونسان کې د مازیګر 4:04 کې دونکو د ازادي رادیو ته غوښیاس د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو هیات په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلې ده. د طالبانو په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه به د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره وګوري. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي. دا هم تفصیل
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقید او پلاوی په مشرۍ د ترکیه د بهرنۍ چارو وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیه ته رسیدلې. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د سیمایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی متقیبا په ترکیه کې د انطالیا په ډیپلوماټیک فورم کې د ګډون تر څنګ د ترکی او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له راغلو لوړ رتبه پلاویو سره ناستې او د افغانستان په اړه خبرې وکړي.
دا خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقیبا دلته وینا هم ولري او تر څنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د رسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغه مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
د انطالیا فورم د مارچ له 12 تر 13 پورې د ډیپلوماسي بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. له دې وړاندې د بهرنۍ چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی چې انطالیا فورم افتتاح د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته د بیلابیلو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په بحثونو کې ګډون کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولري، خو له دې وړاندې ښاغلی متقی ایران ته د خپل سفر پر مهال هلته له میشتو افغان سیاسي مشرانو سره هم لیدلی وو. نوموړي له ایرانه له راستنېدو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته ویلي وو چې هلته یې له احمد مسعود سره چې ځان د متحدي ملي جبهې مشر ګڼي او د دغه جبهې له یو بل غړي محمد اسماعیل خان سره کتلي دي. دا مهال په ترکیه کې هم د مخکینی حکومت ځینې چارواکي او سیاسي مشران میشته چې د اګست له 15 وروسته هغه مهال چې په ټول افغانستان طالبانو واک ترلاسه کړ له دې هېواده وتی دي. نړۍ تل له طالبانو غوښتي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او دا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره یو شرط ایښی، خو تر اوسه د ترکیې په ګډون کوم یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په اصل کې چې د طالبانو لخوا د بیلابیلو کسانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي، طالبان وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب، امنیت او ثبات لپاره کوي.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټول
د کابل خار د پولیسو سرخ اوسیدونکی دی. دی چې کابل کې دی او پوهنتون استاد دی، د موضوع د حساسیت له کبله نغوړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي. خو وایي نږدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمینه برابره شوه، خو دی ځکه ولاړ نه رو چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندي چاپېریال برابر کړي. خو اوس وایي د پوهنتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیولو اندیښمن کړی دی. د پوهنتون د دې استاد په خبره د طالبانو حکومت لخوا د خلکو نیونه سم کار نه دی او د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ به واټن لا زیات کړي.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټولو غوښتنې چې خلک یې تمنه لري، بیا له دا چې خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولي، خو نیول شوي کسان له خوشې کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولي. دا غوښتنې چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کمی.
او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د تلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوي چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزه حل نه ده، بل نور ستونزې رامنځته کوي. او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کیږي او ځوانان هم په اوسنۍ حکومت بې باره کیږي. اوسنۍ حکومت باید د دې کارونو پر ځای د ځوانان پر باور جوړونې کار وکړي.
د یادونې ده چې د اګست له 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمیرو په اړه ادعا کیږي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیدیانه ندیمه مشهوره په پتینګره کاکۍ هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوشې شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خو د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
هیڅوک هم نه ظلم ورسره سوی که څوک نیول شوي تحقیق یې پای ته رسېدلی بېرته خوشې شوي دي. چانه وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای شي په ځینو وختونو کې اشتباه پېښ شوي وي بېرته هغه رفع سوی دی معذرت په غوښتلو بېرته خوشې شوي کور ته تللي. ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجې نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري. حکومت وظیفه لري د امنیت د تعمین لپاره نیونې ولري توقیف ولري معلومات ولري ریسرچ ولري د خلکو اموالو دعوا او دنګله دا شیان
د سیاسي چارو یو شمیر شونونکي او لدې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ځینو پخوانیو چارواکو ترمنځ وروستیو تودو لیدونو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې او شکونه پیدا کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
تر ټولو تازه لیدنه کې چې د چهار شنبه په ورځ شوي، ښاغلی عبدالله په خپل کور کې لومړی د مخکینی نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار او بیا وروسته له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دي. د هغو معلومات پر بنسټ چې د ښاغلي عبدالله په فیسبوک پاڼه خپاره شوي، نوموړي په تیره یوه میاشت کې دوه وارې له ښاغلي کرزي او درې وارې له ښاغلي مسلمیار سره په خپل کور کې کتلي او ویل شوي چې په روان وضعیت خبرې شوي دي. د دغو مخکینیو افغان چارواکو او سیاسیونو ګرمو او پرله پسې لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې پیدا کړي او انتقاد دا دی چې دا لیدنې کتنې دوی د خپلو ګټو لپاره کوي نه د خلکو لپاره. په ټولنیزو رسنیو کې بیا تر ډیره په یو سیاسي طنز هم بدلې شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکي مرجانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای کارا و دیدارا
دغه کارونه ولیدنې د خلکو درد نه دوا کوي. دغه تیرې باید هڅه وکړي چې یو عملی کار د خلکو لپاره وکړي، نه داسې چې هر ورځ عکس واخلي او خبرې کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي او د ټولنیزو رسنیو کارونکي قسم هم ورته نظر لري.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دی. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشته یو فعالیت کوي، ان دوی خپل له هغه څه چې روان دي معلومات نه لري.
د ښاغلي عبدالله د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته نوموړي له ښاغلي کرزي او ښاغلي مسلمیار سره دوه ویشت وارې لیدلی دي چې ډیری لیدنې د ده په کور کې شوي دي. په لومړیو کې او په ځانګړې توګه په اګست میاشت کې په دې لیدنو کې نورو سیاسي مشرانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و، په داسې حال کې چې په تیرو څلورو میاشتو کې بیا دغه لیدنې خپلمنځي وې. خو مخکې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتي چې په یو شمېر دغو لیدنو کې حضور درلود، ازادي راډیو ته یې وویل چې دا لیدنې کتنې د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي یووالي لپاره په خبرو ورټولېدي.
عمومی خبر هم دغه دي چې دغه مشران چې پاتې دي غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د ثبات، امنیت او ملي یووالي په برخه کې مرستندوی وي، نه د امارت لخوا او نه هم د دغو سیاسي مشرانو لخوا په اوسنی حکومت کې د ګډون په اړه کوم بحث شوی.
د ښاغلي سعادتي په خبره د لیدنې کتنې به کوم ښکاره نتیجه ونه لري، خو په خبره یې کوم موضوعات چې یاد شول په دې برخه کې بې اغېز هم نه دي. د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او مرستیالانو په ګډون یې ډیری افغان سیاسیونه او مخکیني چارواکي له افغانستان ووتل، خو یو شمېر کم بیا په هیواد کې دننه پاتې شول چې ښاغلی عبدالله، ښاغلی کرزی او عبدالهادي مسلمیار له مهمو دغو د ګوتو په شمېر کسانو څخه دي.
اورزګان کې پر څه باندې شپږ سوه کورنیو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوه.
په اورزګان ولایت کې د کډوالو چارو رئیس مولوی محمد یوسف د یادو مرستو د ویش پر مهال وویل چې دغه مرستې د کډوالو چارو وزارت لخوا ترسره شوې دي چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي.
خو موږ داسې خلک فکر راټول کړي دي چې بيخي د ماښام د پر ډوډۍ باندې هم واسو قدرت نه لري، نو داسې مو کوشش ترته کړی دی. ان شاء الله په آینده کې به موږ د خلکو ته ډیر کوشش کوو او پر وزارت او پر مؤسساتو باندې موږ غږ مخته هم کړی دی، وسې هم پر کوو د دولت لپاره چې دا ډیر مظلوم ولست دی.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي زیات خوشحاله دي او زیاتوي چې پر افغانستان د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دغه مرستو دوه اخیستونکو عجیل الله او پیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې ماجرو سره کومک کړی دي، موږ ډېر یعنی خوشحاله یو او ډېر مننه ورته وایو. نه مې د اوس زه پورته ولاړم، بادام مې په پور رانیوله، وړه مې په رانیوله، نو د پوره سه اوس پیلن خلاصوم. خدای دې وکړي چې دغو نه بیا دغه مشیره راشي د ماجرو سره یو کومک وکړي.
زه خپل معیوب یم، زه عملیات وکړی دي سر جب خلاصو پیل سوی یم، بیا ګونګی شوم، اوس داسې لږ خبره کوای سه سر جب خلاصو اعصابي مریض یم، عیالان مو یولس کلن مشر زی.
دا په داسې حال کې ده لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دغه هیواد کې ګڼ کسان له خپلو دندو بې دندو سوي او کار او روزګار نه لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې د اوربند پر سر خبري ناکامه سوې. انقره وار له مخه هیله څرګنده کړې و چې مسکو او کیف به پر اوربند سلاسي. جزئیات له احمد شبر څخه.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا وایي له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په اوکراین کې د اوربند پر سر خبري ناکامه شوې. لڅوباندی دوه نوې رئیسي چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، دا د دواړو هیوادو د چارواکو ترمنځ سر ټولو په لوړه کچه خبري وي چې د ترکیې په انتالیا کې نن تر سره شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هیلمند وو چې دا خبري به نتیجه ورکوي. تر دې مخکې د روسیا او اوکراین د پلاو ترمنځ د بلاروس په خاوره کې د اوکراین پولې ته نشتی له جګړې راوروسته دوه ځله خبري شوې دي چې د ټیټې کچې چارواکو کې برخه اخیستې وه او په هغو خبرو کې هم پرمختګ نه و شوی. سرګی لاوروف وویل چې روسیې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل وړاندیزونه اوکراین ته سپارلې دي، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا وړاندیزونه داسې دي چې اوکراین په بشپړه توګه روسیې ته تسلیم شي. لاوروف وویل چې کیف د غونډې غوښتنه د غونډې لپاره کوي او لویدیځ ته د جګړې اور ته لمن وهي. روسیې په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا له اوکراین وغوښتل چې ټول ځواکونه دې وسله پر مځکه کېږدي او اوکراین دې بېطرفه پاتې شي. بل لور ته د جګړې له ډګره د اوکراین د پلازمینې والي اولکسی کولیبانن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا لسره کسان پرون نورو سیمو ته انتقال شول. د چهارشنبې په ورځ روسي پوځیانو د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي پر روغتون بمباري وکړه چې د اوکراین چارواکو په وینا ولستنه په کې ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له څه باندې دوو نویو راهیسې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید کړی دی، اتلس ځله پر روغتیایي مرکزونو حملې شوي دي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 23مه نیټه د ماداګاسکر له ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف ازادي رادیو ته ویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لاس ورځنی تمريني کم کې د ګډون لپاره ترکیه ته ولاړ شي. د ښاغلي ماشوف په خبره یا تمریناتي کم چې د آسیا ملتونو جام ته د تیاری لپاره جوړیږي د مارچ په 6مه پیل او د همدې میاشتې تر 10مه به دوام وکړي. د همدې تمریناتي کم په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 23مه د ماداګاسکر د فوټبال لوبډلې سره هم یو دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوی لوبغاړي رحمت الله اکبري، حسین کارنیل، سلیمان زرمتای او امید موسوی هم ګډون وکړي او دغه شان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د باتوراندود ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف په کابل کې دوه ورځې سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست د عامه اړیکو رئیس داد محمد ناوک ازادي رادیو ته وویل د باتوراندود په دغو سیالیو کې به 122 ورزشکاران له کابل، کندهار، پنجشیر، میدان وردګو، بغلان، کاپیسا او کونړ ولایتونو څخه دوه ورځې په خپلو کې سیالۍ وکړي. دغه سیالۍ چې د مبارزې او فورمونو په بڼه ترسره کیږي، هدف یې د باتوراندود ملي لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل دي. باتوراندود یو ډول رسمي ورزش دی چې په لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د همایون عالمیان له لوري د بدني روزنې ریاست کې ثبت شو او له هېواده بهر ریال مادرید لوبډلې درې د یو پر وړاندې پاریس سن ژرمن لوبډلې ته ماتې ورکړه. د اروپا د اتلانو لیگ فوټبال د سیالیو په دوام تیر شپه ریال مادرید او پاریس سن ژرمن لوبډلو د اسپانیې په سانتیاګو لوبغاړي کې سره مخامخ شول. د فوټبال په دغه لوبه کې ریال مادرید درې او پاریس سن ژرمن یوازې یو ګول ترسره کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نوریاس نوریم سلامونه او نیکه هلی. د نورستان ولایت د مرکز پارون او د نورو سیمو د اوسیدونکو د روغتیایي ستونزو په باب واوري. د غراز به د کندهار د ترافیک پولیسو له ستونزو خبر شي چې وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. د نورستان د مرکز پارون او د دې ولایت نورو برخو اوسیدونکو وایي چې د مرکزی روغتون لپاره ودانۍ نه لري او په تیر حکومت کې چې د 50 بستریز روغتون لپاره ودانۍ جوړېده د هغې کارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ناروغان د کونړ مرکز اسداباد او جلال آباد ته د درملنې لپاره انتقالوي چې کله هم ناروغان په لاره کې ساور کوي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان اوسیدونکو وای په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پیل شوې وي چې نږدې 50 سلنه کارونه تر سره شوي، خو د نامعلوم ستونزو له امله چارې پر ټپه ولاړې دي او د تعمیر نشتون ناروغان او روغتیا پالان ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون قومي شورا مرستیال مولوی عبدالله ازادي راډیو ته وویل د مجهز روغتون نشتون په وجه ډېرې وختونه ناروغان ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لار کې سا ورکوي. چه تازه بیل گئی دری ورځی وړاندې د یو ماشومی مړینه ده.
نو دا مثال نه ډیر لرو دا خو څنګه کال کیږي چې دا شی اوله چې لکه په تیزی کار شروع ونو بیا نه پویږو نو دا هیڅ کار نه شوی په ځای ولاړ دی او خلک چې معمولې دا شی دی چې دا کار وشي خطر وي چې دا نه کیږي دا خطر مده کې بس رواني کله گاډي چې په شکل بل سیستم ز پیدا شي.
صاحب داد همدرد په خیتشي کله کلاسي خوایي دوه ورځې کیږي چې د ګردې درد لري. پر خبره چې په سیمه کې د روغتون نشتون لامل په ډیرو ستونزو ځان جلال آباد ته رسولې او هلته درملنه پیل کړې ده. همدرد د نور نورستانیانو په څیر له حکومت غواړي چې د روغتون پر ټپه ولاړې چارې دي بیرته پیل کړي او دوی دې له اوسنیو ستونزو وژغوري.
پارون د نورستان مرکز دی، هلته یو 50 بستریز روغتون شروع شوی و خو تر اوسه پورې کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه دا ده چې دغه یو روغتون خو د خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزي برخې خلک خو یو څه سهولت سره شي. په کچرته دا اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ، دوی تر کونړ رسیږي، اکثر یې په لاره کې تلف کیږي، په دې ارمان چې ډاکټر په سترګو لیدلی وي.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم وایي اوس مهال دوی په یو کرایه کور کې چې په صحي لحاظ د روغتون لپاره مناسب هم نه دی خپل کارونه پر مخ وړي. د دوی په خبره چې یادستون زی د عامې روغتیا وزارت مشرانو او اړوندو مؤسسو سره شریکه کړي. وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د پارون روغتون په ګډون د ټولو نیمه کاره پروژو کارونه به بیا پیل کړي. په نورستان کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
کوم روغتون چې په پارون ولایت کې دغه ودانۍ جوړېدل نو هغه هم نیمه کې پاتې دي، 50% تقریبا د کار شوی دی. نو دغه ستونزه مونږه وخت نه وخت چې څوک نورستان ته راغلي دي یا دلته په ننګرهار کې دفترونه لري یا کابل کې، سویډش کمیټه شو او چا شو دبلیو چو شو، دا مونږ اوس سره شریک کړی دی. همدارنګه وزارت شتامي سره هم څو څو ځله مونږ دغه موضوع شریک کړی دی. هغه امیدواري راکړې ده چې دغه نیمګړې پروژه چې کمی پاتې د دا به دوباره شروع کیږي نو په دې کې به د نورستان ولایت روغتون هم شامل.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د مرکزی روغتون د آبادۍ چارو د بیا پیل کولو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت چارواکو د 80 میلیون افغانیو په لګښت په 15 ولسوالیو کې د 1 بستریز روغتون په ګډون 10 روغتیایي مرکزونو ته د ودانیو جوړولو اعلان وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندهار د ترافیکو پولیس وایي لته ورو اتو میاشت رئیس معاشات نه دی ورکل شوی چې لعملې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلې خو د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلېرشتمې نېټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه آغا له تیرو پنځلسو کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپله دنده پرېږدي.
مجبورین په بلګنه بل مشکلونه بل یا بلغه ته مخه یا بل غبل په خرسه ته دا نه د مینه خوشاله نه چور راز مشنه ورو ستړي علاقه ته ورو دروکو یا خباران تولار ورو ځان خو مشنه معاشات چرګي.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دی ورکول سوي، ځکه نو نورشاه آغا د کور د کرایې د نشتوالي له امله په تیرو پنځو میاشتو کې څلور ځله له یو کوره بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یو کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی، تر اوسه پورې د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نه څه دغه تېر دولت څخه دلې اته میاشت کېږي، ځکه چې موږ سیوه افغانۍ نه راکول سوې ده. مننه، موږ معاشونه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې جولادونه چې غوس غواړي هر شی غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی، انشاءالله تاسو معلومات کولی شئ او دوی هم معلومات کولی شي. چې در کومندانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولې دي، کومندانۍ ما بعد وزارت ته مو استولې دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن اوسئ، انشاءالله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسؤلان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټول هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورشتمې نیټې وروسته خپل دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نو ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ راوروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز لبنیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لافسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکم کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږه وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید 1 میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل، روسیه او ګاز.
چې ډیر برخه د ایران څخه منګرني سو چې دوی هم په خپل تحریم دي او یو تعداد هم د ترکمنستان دی هواله څخه چې موږ غوندې دی هغه څخه نیسو ډیر لک تقریبا یو 2% هم د روسیې څخه هم هغه بیا د تیاری تیلو د تیسیا کوته وای هغه مرانی و نړیوال اقتصاد په موږ باندې ډیر غیزه لري ولی موږ په نړیوال اقتصاد باندې غیزه نه لرو
دا برخه هم دومره وخه ل ازادي رادیو سره اوسئ ازادي رادیو ته غواړیست د خبرونی نیمایي ته ورسیدو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا هم وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو لاستاوو سره به خبرې کوي د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤلانو هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد سوی دی د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورټونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 40,00,000 چاپ سوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي وړاندې اوازې خپرې سوي وې چې ګوندې طالبانو د پاکستان له نادرا ادارې سره د افغانستان د پاسپورټونو د چاپ قرارداد کړی د طالبانو ځینو سرچینو رسنوی ته ویلي و چې د پاکستان نادرا ادارې د افغانستان لپاره 1,000,000 د پاسپورت کتابچې چاپ او افغانستان ته انتقال کړي دي خو د پاسپورت عمومي رئیس دا تشې اوازې بولي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپلې خبرې پای ته ورسولې خو د دې په وینا د یو اوربند پر سر په موافقه کې بریا ترلاسه نه شوه دوړه مشران په 10 سال کې په لومړي وار په لوړه کچه خپل کې خبرې کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دوی اونۍ پوره شوې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تماشولې و چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به په اوکراین کې دایمي اوربند ته لار پرانیزي د اروپای ټولنې مشران نن په فرانسې کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغیزو بیړنۍ خبري وکړي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به چې هیواد یې د اروپای ټولنې دورې مشري کوي په دې سر مشري کې د اوکراین موضوع رهبری کړي او د اوکراین له لوی ښار سومی څخه د بشري دهلیز لاري د ملکیانو وتل نن د درېمې ورځې په مخه دوام کوي له دې ښار ملکیان په داسال کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یو اوربند موافقه وکړه په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول ښار کې پر یو زیرژنتون په یو حمله کې درې کسان وژل سوي دي له سومی ښار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان وتلې دي
کخی خزی
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاستنند خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې خبري جې زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې لداس شې سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي د مارچ اتمه په نړۍ کې د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت منځل کیږي په 1950 کال کې ملګرو ملتونو دا ورځ په رسمي توګه منځل پیل کړل په 1949 کال کې ملګرو ملتونو د دې ورځې لپاره کلنۍ شعار هم وټاکه سږ کال د دې ورځې شعار دی د تلپاتې سبا لپاره نن د جندر برابري د شوزو نړیواله ورځ یو داسې کلنۍ تاریخي مناسبت دی چې په ټولنیز سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې د شوزو وضعیت ته کتنه پکې کیږي د دې ورځې سیاسي اړخ بیا له شوزو سره د رواني نابرابرۍ په اړه اعتراض کول او د شوزو د حقونو په حق له د پوهاوی ډیرول یا دیږي په دې مناسبت نن په مخکښ شې خبرونه کې را سره په ولسی جرګه کې د کندهار پخوانی استازي ملالی اسحقزی د پولیسو پخوانی افسر ځلا ځاځي په ولسی جرګه کې د دنکرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی او پخوانی خبریاله خاطره صافی خبري کوي د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی لمشتر د ټلیفون لاري وسل سوي د سایمه جان ډیر مننه چې تاسو وخت وېستئ
تاسو
څنګه چې د مارچ اتمه د شوزو د نړیوالې ورځ په توګه ولې مهمه ده؟
من ندیده جا سالک سنگه چه نمگا تاستول دم علومه دا نهاتون دمار زی خوزولی پیلستن میلی بینوزی نالیوه بینوزی ورز دا او دا پتول جهان که المانزل کیگی بیدون زی نجات نو مصحب نو رنگ نو دی هر دول توفیر ندا ورز پتول ملکون المانزل کیگی تاریخ چه های معلومه دا چه دقا ورز سران مخیر دقا شرقی هوادونی که سوسیالیستی شرقی هوادونی که اروپایی شرقی اروپا که المانزل که در بروس دا غینه پا امریکا که نیویار که خوزول دارین ها که دخل زیب خطر پانچه دو دقا دکار محیط خراب و ماشونه کم و دو بلارین ها که در غینه روس دا بروسی که دقا روز المانزل شد روسان خوزو پانتم دا مارش دا جگلی پا زد بانه مزایری وکلی نو په دې خاطر په کال 1950 کې ملل متحد دغه ورځ د ښځو د پیوستنې نړیواله ورځ ونوموله. اوس اکثرا دغه ورځ د ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره د کمپاین په شکل بدله شوې ده او ښځې چې مخکښ ښځې دي او لاسته راوړنې لري د هغو یادونه کېږي او د نورو ښځو لپاره په اکثره بلکن کې حقونه غوښتل کېږي.
اوس هم اورېدونکو خاطره صافۍ چې پخوانۍ خبریاله ده له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. خاطره جانې خپرونې ته شرغ لاست.
مننه اغلی بشیر. سلامونه تاسو ته اغلی خوګانی ته او ټول اوریدونکو ته. د خزو د پیوستون نړیواله ورځ د نړۍ ټولو خزو په تیره افغان وطلو میرمنو ته مبارکه وي.
مننه خاطره جانی. د اتم د مارچ په مناسبت باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې په افغانستان غوندې هیواد کې دغه ورځ آیا اهمیت لري؟
ما په اند لمنځنه یې د خزو حقوقو او ځایګي موندلو لپاره پر ځای ده. خو لتیرو کلنو رئیسی البته زده دی شایده یما و زما علی دو رای داسی رای چه پسامبولی که بند المنزل شوی پشاندارو مراسمو که حقسی چه باید خز و حقونو تا و زای زای گیتا باید پاملاره نشوی وی حقسی نده شوی یه وازی تشپنوم اتم ده مارس خلمانزه نشوی خو هغه حق چې باید خزی تا ورکل شوی وای له هغه بنسټونو چې دغه ورځ به په شاندارو مراسمو کې لمانځه هغه حقوق چې خزو ته نه دی ورکړي په یو ډول ننداری زبانه به لاره. خو زه فکر کوم که وس هم پایلې دی که خپل خزی له دغه ورځې څخه د دغه تاریخي مخینې څخه یې یو څه وشي کړی چې ځان ته الګو وګرځوي او ترې لمانځنه وکړي. لمانځنه یې په دې معنی چې سره پیوستون ولري همغږي شي او مبارزه وکړي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي څو دغه اوږد مزل چې ښځې د خپل ځای ځایګي او خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره پر مخ لري هغه ته دې حداقل ورسېږي. که موږ نه رسېږو راتلونکو نسلونو ته به مو لار پرانیستې وي. موږ ډېر اوږد واټن پر مخ لرو، اوږد مزل پر مخ لرو تو وشو کړای یو ځایګی تر لاسه کړو او له هغه ځایګی او له هغه پاتې دي خپل مبارزې ته دوام ورکړو او افغاني میرمنې دي خپل نوم هغه ځای او هغه مقام ته ورسوي. تو وشو کړای خپل غږ پورته کړی او غږ واوریدل شي. زه وس فکر کوم د خزو غږ نه